یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خراغلاست وایم. وړاندې اورئ د ملګرو ملتونو امنیت شورا طالبان د افغانستان لپاره یو ننګونکی ګواښ بولي او وایي له القاعده شبکې سره اړیکې نه دي پرې کړې. نن د اوسني افغانستان د بنسټګر احمد شاه ابدالي 240 تلین دی.
د احمد شاه بابا د لویو اهدافو څخه چې د پاچاهۍ د شروع څخه هغه ته کار ونښلاوه، هغه د ملت جوړونې او دولت جوړولو هڅه وه.
افغانستان او بنگلاديش د فوټبال ملي ټیمونه نن ماقام لوبلري. افغان لوبغاړي وايي پوره چمتووالی ورته لري.
قطر کې د ملي ټیم سره نو احساس خلرو، نو امید لرو چې د بنگلاديش لوبنه ښه نتیجه واخلو. هلکان فعلا 100% آماده دي.
د امریکا متحده ایالاتونه په نړۍ کې د کرونا وبا د مخنیوي لپاره یو پلان اعلانوي او دویمه نیمایي کې د مخکښو ښځو پروګرام لرو. ترار سمخ کې اسمت ساروان خبرونه وایي.
ملګری ملتونه وایي طالبان له حمله القاعده سره نږدې اړیکې پالي. نامعلومو وسلوالو د افغانستان د لویدیځې حوزې د علماو مرستیال وباشه او اروپایي ډیپلوماتان وایي د ایران د اتمي موافقې پر سر خبرې حساس پړاو ته رسیدلی دي. د خبرونو تفصیل. ملګرو ملتو په یوه تازه راپور کې ویلي چې د طالبانو له لورې د افغانستان حکومت ته ګواښ زیات شوی او دا ډله لا هم له القاعده شبکې سره نږدې ده. د ملګرو ملتو د امنیت شورا په دې راپور کې چې پرون چهارشنبه خپور شو، ویل شوي که ضروري اقدامات ونشي ممکن دا ډله بیا واک ته ورسیږي. دا راپور چې د ملګرو ملتو څارونکې ډلې چمتو کړی په داسې حال کې خپور شو چې په راتلونکو څو میاشتو کې درست نړیوال ځواکونه له افغانستانه وځي. د ملګرو ملتو دا ډله چې په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو د څارلو مسؤلیت لري وایي چې طالبان د القاعده له تروریستي ډلې سره نږدې اړیکې لري. په راپور کې راغلي دواړو ډلو داسې هیڅ نشه نه ده ښولې چې په خپل منځ کې دې اړیکې شلولې وي. د افغانستان د لویدیځې حوزې د علماو د شورا مرستیال مولوي محمد کبابیانی نن سهار په انجیل ولسوالۍ کې د خپل کور مخته وویشتل شو. د هرات د امنیه قمندانۍ ویندوی عبدالاحد ولیزاده آزادي راډیو ته وویل مولوي کبابیانی په خپل کلي کبابیان کې د سهار له لمانځه وروسته له جومات څخه کور ته روان و چې دو موټر سایکل سپرو پرې ډزې وکړې. حمله کوونکي په تیښته بریالي شوي او تر دې دمه د دې برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. اتیا کلن کبابیانی له دیرشو کلونو راهیسې د افغانستان د لویدیځې حوزې د دینی عالمانو د شورا د مرستیال په توګه دنده په غاړه لرله. د اروزګان د ګیزاب امنیه قمندان وایي وسلوالو طالبانو په پرله پسې بریدونو کې د دې ولسوالۍ له امنیه قمندانۍ پرته نورې ټولې سیمې نیولې دي. امنیه قمندان لالی نن آزادی رادیو ته وویل تر دې وړاندې هم طالبانو د ولسوالۍ په بشپړ ډول نیولې وه. د ګیزاب امنیه قمندان وایي چې د طالبانو د حملې له پلانه خبر وو او له دې سره سره چې له اړوندو ادارو یې د مرستې غوښتنه وکړه کومکي ځواک ور ونه رسېد. دی وایي که ژر کومکي ځواک ور ونه رسېږي ممکن امنیه قمندان هم د طالبانو لاسته ولویشي. د امریکا دفاع وزارت وایي تیر کال یې ځواکونو په افغانستان کې په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې 40 ولسي وګړي سهوان وژلي او 15 نور ټپیان کړي دي. دا خبره پینتاگون د امریکا کانګرس ته په حق راپور کې کړي چې په 2006 میلادي کال کې په بهرنیو جګړو کې د ولسي وګړو د وژل کېدو په اړه خبر کړی دی. په دې راپور کې تیر کال سهوان د وژل شویو شمېر 23 تنه ښودل شوی. پینټاګون په دغه راپور کې چې د امریکا د کانګرس په غوښتنه په جګړو کې د ملکیانو د احتمالي منشوبلي په اړه له 2013 کال راهیسې هر کال خپروي او یوه برخه یې په ډاګه شوې، ویلي چې یو تن په عراق او یو بل تن په سومالیا کې وژل شوي او د وژل شوي دریم ملکي کس ځای نه دی په ډاګه شوی. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. په ویانا کې د ایران د اتومي تړون د احیا لپاره خبرې ډېر حساس پړاو ته رسېدلي دي. دا خبره اروپایي ډیپلوماتانو کړې ده. د بریتانیا، فرانسې او جرمني ډیپلوماتانو په یو بیان کې وویل په خبرو کې پرمختګ روان دی او د راتلونکي موافقې ځینې مهمې برخې چمتو شوي، خو بیا هم سختې پریکړې په مخ کې دي چې باید وشي. د دغو درې اروپایي او د ایران د 2015 کال په اتومي تړون کې د نورو شاملو سترو قدرتونو استازو د اپریل د میاشتې له لومړیو په ویانا کې خبرې پیل کړي او هڅه کوي چې متحده ایالات بیرته دغه تړون ته راوګرځي او ایران هم خپلې کړې ژمنې په بشپړ ډول عملي کړي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 میلادي کال واشنگټن له دغه تړون څخه وویست او پر تهران یې بیرته اقتصادي بندیزونه ولګول. تهران هم په غبرګون کې د اتومي پروګرام فعالیتونه بیرته پیل کړل. د امریکا متحده ایالاتونو پر درې بلغاریایانو او پر هغو لسکونو شرکتونو چې ویل کیږي دوی خاوندان دي یا هم په فساد کې د پراخ رول له مخې پرې کنټرول لري اقتصادي بندیزونه لګولي دي. د امریکا خزانه وزارت پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې د ماګنیتسکي نړیوال قانون له مخې د بلغاریا د پارلمان پر پخوانی غړي دیلیان پیوسکي، مشهور سوداګر واسیلی بوشکوف او د ملي امنیت پر پخوانی چارواکي ایلکو جیلیاسکوف او په دوی پورې تړلو څلور شپېته شرکتونو باندې بندیزونه لګولي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه جلا اقدام کې په فساد کې د لاس لرلو په تور د بلغاریا پر درې پخوانیو چارواکو د سفر بندیز لګولی دی. بلغاریا چې د ناټو او د اروپایي ټولنې غړې ده له څه باندې درې لسیزو راهیسې چې په دې هېواد کې کمونیستي رژیم ړنګ شوی له پراخ اداري فساد سره مخامخ ده. د اروپایي ټولنې دا بېوزده غړی تل د فساد او د رسنیو د ازادۍ د ستونزو له کبله له انتقادونو سره مخامخ شوی دی. او د امریکا د فضایي تحقیقاتو اداره ناسا وایي د زهرې یا وینوس سیارې د اتموسفیر او د دې سیارې د سطحې د اجزاو د څېړنې لپاره دوه ماموریتونه لري. له دغو ماموریتونو ځینې هر یو 1500 میلیون ډالره بودیجې ته اړتیا لري او په پام کې ده چې د 2018 او 2030 کلونو ترمنځ اجرا شي. د ناسا رئیس بیل نلسن وایي دا دوه ماموریتونه به موقع په لاس ورکړي چې له څه باندې 150 کلونو وروسته یو وار بیا دې سیارې ته پام واړوي. ناسا وروستی ځل په 1990 میلادي کال د زهرې مدار ته یوه ستور بیړۍ لیږلې وه.
خبرونه مل ازادي راډیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام او فیسبوک پاڼه facebook.com/ازادي راډیو کې ولولې. راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا طالبان د افغانستان لپاره یو ننګونکی ګواښ بولی وايي. له القاعده شبکې سره اړیکې نه دي پرې کړې. د سازمان په خپل کلنی راپور کې لیکلي طالب ډله د پراخېدو په حال کې دا ولا هم فکر کوي چې د زور له لارې واک ته رسیدلی شي. د ملګرو ملتونو راپور په افغانستان کې د پیل شوو هدفي وژنو مسؤلان طالبان ګڼي او زیاتوي د ملا محمد عمر، د زوی ملا یعقوب او سراج الدین اخانی په ګډون د دې ډلې ځینې مشران سولې ته لیواله نه دي. افغان حکومت د ملګرو ملتونو د نوي راپور په اړه څه تبصره نه ده کړې، خو طالبان یې ردوي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي طالبان له هم لال قاعده شبکې سره اړیکې لري او هیڅ داسې نه نشته چې وخې دواړو ډلو د اړیکې پرې کړې دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور چې د چهارشنبې په ورځ خپور شو د طالبانو او القاعده روابط له افغانستان سربیره د امریکا لپاره هم یو ننګونکی ګواښ بولي. د دې مهم نړیوال سازمان پر راپور کې راغلي د القاعده شبکې مهم مشران د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیمو کې ژوند کوي. په دې راپور کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری مړینه هم نه ده تایید شوې. که څه هم طالب بیان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې خپلو لیکو کې د بهرنیو وسلوالو شتون ردوي، خو د ملګرو ملتونو راپور ښیي چې لا هم د دې ډلې په لیکو کې لا تر لس زره بهرني وسلوال جګړه کوي. خغلی مجاهد ازادی رادیو ته وویل
اسلامي امارت هیڅ ډول اړیکې هم له چا سره نه لري په افغانستان کې نه دي او خپل هیوادونه ته تللي دي او د افغانستان په خاور کې شتون نه لري.
د دې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت شورا د امریکا کانګرس او یو شمیر نورو د طالبانو او القاعده ترمنځ د اړیکو د دوام راپورونه خپاره کړي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوه لاسلیک شوې هوکړې یوه مهمه موضوع د القاعده په ګډون له ټولو بهرنیو ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرې کون دی. هغه څه چې د ملګرو ملتونو په راپور کې ځواب منفي دی. دا راپور دغه شان د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه یو اندېښمنوونکی تصویر وړاندې کوي او لیکي د دې هیواد امنیتي وضعیت د تیر بل هر وخت په نسبت خراب او تاوتریخوالی د 2000 کال د لومړیو دریو میاشتو په پرتله 60% زیات شوی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور کې طالبان په افغانستان کې د روانو هدفي وژنو مسؤلان بلل شوي او زیاتوي. د دې ډلې یو شمېر مشران په ځانګړي ډول د ملا محمد عمر زوی ملا یعقوب او سراج الدین حقانی سولې ته لیوال نه دي او له نظامي لارې د افغانستان د ستونزې په پای ټینګار کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور طالبان مخ په پراخیدونکي ډله یادوي چې د ولسوالیو او ولایتونو له مرکزونو پرته له 50 تر 70 سلنې خاوره په واک کې لري او یا یې هم د واک خپلولو هڅه کوي. د افغانستان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اړه د خپل دریځ ښودلو ژمنه کړې خو لای په دې اړه غبرګون نه دی راغلی. خو له دې وړاندې افغان حکومت د افغانستان په ډېرې خاورې د طالبانو د ولکې راپور رد کړی او دا یې اوازه او بې بنسټه بللې. د ملګرو ملتونو په راپور کې دغه شان د نشه یي توکو کښت او قاچاق د جګړې د پراخېدو او د طالبانو د مالي ملاتړ ستره سرچینه بلل شوې. خو تر خوا یې د افغانستان په دولتي ادارو کې فساد د بې ثباتۍ له دوام سره مرستندویه وسیله یاده شوې. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د څېړونکو راپور د عایشه او په سیمه کې نورې ډلې هم د افغانستان د ثبات لپاره ګواښ بولي او زیاتوي د ډلو هم هڅه پیل کړې چې له طالبانو مرور وسله وال خپلو لیکو ته جذب کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غوښتل کسان مو چې د پروګرام په معرفي کې واوریدل نن د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د بنگلاديش د فوټبال ملي ټیم سره د نړیوال او آسیایي جامونو د کوالیفای یا غوراوي په پړاو کې خپل لوبه کوي. دا په غوراوي پړاو کې د افغانستان لومړنۍ لوبه ده ورسته تر هغه چې دوی په متحده عرب اماراتو کې همدارنګه په قطر کې چیرته چې دغه لوبې نن پلان شوې دي ځینې تمرینی لوبې او ښه تمرینونه کړي دي. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم غړي وایي چې پوره چمتووالی لري او باید د دوی خبره چې د بنگلاديش په وړاندې بریا خپل کړي. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون په فیسبوک پاڼه باندې د ملي ټیم د لوبغاړو ویډیوګانې او تمرینونه ښکاره شوې دي او همدارنګه د ځینو لوبغاړو غږونه او کلیپونه هم نشر شوي دي. لاغې ډلې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم د غړي نورالله امیری او د ملي ټیم د بل غړي فیصل شایسته غږونه واوري.
په قطر کې د ملي ټیم سره نو احساس خلرو نو امید لرو چې د بنگلاديش لوبه نه ښه نتیجه واخلو. هلکان فعلا 100% آماده دي هم د فزیکي هم د رواني د طریقه نه نو انشاءالله امید لرو چې ستاسو دعاګانې موږ سره وي انشاءالله یو ښه نتیجه به واخلو.
تبنا همو تو سر مربی ما پر ما گفته بود همو تو پیش بردیم و اصحاب بابا هم بسیار راضی هستیم. دیگه این مسابقه رو باید ببریم 100%. یعنی مسابقه خوب بازی میکنیم و کوشش میکنیم که نتیجه خوبی بگیریم.
و موردل چې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم غړي وایي د بنگلاديش په وړاندې د لوبې لپاره پوره چمتووالی لري. اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د قانونو د کیندنې بهیر په چټکوالي ټینګار کړی. د جمهور ریاست له لوري په خبره سوي اعلامیه کې راغلی چې تیره ورځ د ښاغلي غنی په مشرۍ د هیواد د قانونو د امنیت په تامین په جوړه شوې غونډه کې په دې اړه بحث وسو. اعلامیه زیاتوي محمد اشرف غنی ټینګار کړی چې غیر رسمي اقتصاد باید په رسمي اقتصاد بدل شي او د قانونو د کیندنې بهیر د چټک او د پیرلو لپاره د ورته ملي سیمه ییز او بین المللي بازارونه اومندل شي. دا په داسې حال کې ده چې دا هم په افغانستان کې د نامنویو له امله په ځینو ولایتونو کې د وسلوالو ډلو او همداشان د ځینو زورواکو له لوري په خپل سر په غیر فني ډول قانونه کیندل کیږي چې عواید د افغانستان ملي بودیجې ته نه بلکې شخصي جیبونو او همداشان مافیایي کړیو ته په لاس ورځي. د افغانستان د کرنې مالداری او بولګولو وزارت وایي چې په هرات کې د کرنې او خوړو خوندیتوب بیړنۍ پروژه پرانستل شوه. د دغه وزارت د اوبو او طبیعي سرچینو مرستیال حشمت الله غفاري په پرانست غونډه کې وویل چې د روان کال لپاره یا د پروژه په هرات کې 400 میلیونه افغانۍ بودیجه لري چې د اړتیا په وخت کې به ورنه سالمه استفاده وسي. ښاغلی غفوري زیاتوي چې یا د پروژه د ابریزیو چکریمونو د اوبو لګولو کانالونو د بیا رغونې او جوړولو د استاسویو تخمونو ویش او د نویو باغونو او ممیزخونو جوړولو په برخه کې فعالیت کوي او دا هم د کابل بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیې یوه امریکایي ډالر 80 افغانۍ 15 دیرش پله، یوه یورو 15 نوي افغانۍ، یو پاونډ 1.5 افغانۍ 1.5 پله، یو سعودي ریال 1.5 افغانۍ 1.5 پله، زر ایراني تومندري 1.5افغانۍ 1.5 پله، زر هندي روپۍ 1.05 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 400 شپږ نوي افغانۍ.
امریکا غواړي د کرونا وبا د مخنیوي لپاره نن یو پلان اعلان کړي. واشنگتن غواړي د دې میاشتې تر اخره په 10 میلیونه ډوزه واکسین د نورو هیوادونو لپاره چمتو کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي په څو ورځو کې به ولسمشر جو بایدن د هغه پلان تفصیل بیان کړي چې له مخې د کرونا 80 میلیونه ډوزه واکسین نورو هیوادو ته صادرې شي. ښاغلی بلینکن زیاته کړه چې دا پلان به نن اعلان شي. بلینکن چې په کوستاریکا کې د لاتین امریکا د سفر په وروستۍ ورځ پرون خبرې کولې، دا هم وویل چې دا پلان به له کوواکس پلان سره په همشغی وي. کوواکس بې وسله هیوادو ته د کرونا واکسین نړیوال پروګرام دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر څرګنده کړه چې موږ سخت هڅې کوو چې د واکسین جوړېدو ظرفیتونه د امریکا دننه او په نوره نړۍ کې پراخ کړو، څو په دې ډول د دې وایروس مخه ونیسو او په نړۍ کې د واکسین مخکشان شو. د بلینکن په وینا کوم پلان چې تمه د ولسمشر بایدن به اعلان کړي د اړتیا او ساینس له اصولو سره به سم وي او د واکسین د ویش په دې پروګرام کې به سیاسي لړلیک په پام کې ونیول شي. شاوخوا 2 اونۍ مخکې ولسمشر بایدن یو پلان اعلان کړ چې 40 میلیونه ډوزه نور واکسین به چمتو شي چې له دې سره به له متحده ایالاتونو بهر ته ټول صادرېدونکی واکسین د جون تر اخره 80 میلیونه ډوزه ته ورسی شي. بایدن ویلی دی چې د دې ابتکار هدف دا دی چې په نړۍ کې له کرونا وبا سره د مبارزې لپاره د امریکا مشي ومنل شي. د په دې ډول د چین او روسیې هڅو ته اشاره کوله چې د واکسین د ویش له پروګرامه په نړۍ کې د خپل اغیز پراختیا لپاره استفاده کوي. له کوواکس واکسین سره د چهارشنبې په ورځ یو شمېر هیوادونو او مرستندویانو د نږدې 2.4 میلیارد ډالرو مرستو ژمنې وکړې. دا ژمنې په هغه سرمشیزه کې وشوې چې د دې واکسین متحدانو برخه پکې اخیستې وه او مشي جاپان کوله. پر دې مرستې به 1.8 میلیارد ډوزه واکسین په سبسایډي بېوزلو هیوادو ته د 2021 او 2022 کلونو په ترڅ کې چمتو شي او په دې ډول به په دغو هیوادو کې 10% مشانو ته دا واکسین ورسی شي. کوواکس واکسین له فبروري میاشتې راهیسې د نړۍ د 120 هیوادو لپاره 80 میلیونه ډوزه واکسین چمتو کړی دی، خو په هند کې د کرونا د مثبتو پیښو د زیاتېدو له امله دغه هیواد د دې واکسین پر صادراتو لاس ونیو او دا بهیر ورو شو.
نن د 2021 کال د جون پر دریمه د اوسنی افغانستان د بنسټګر احمد شاه ابدالي 249 تلین دی. هغه په 1940 میلادي کال کې په کندهار کې د افغانانو مشر وټاکل سو. د احمد شاه بابا په پاچا کېدو سره د افغانانو قوت او قدرت په ډیره چټکۍ پراخ شو. د هغه د واک دایره غلبه د ایران لویدیځه نیولې، بیا د هندوستان تر سرهند او له آمو سیند نیولې بیا تر بحر هند غځېدلې وه. د احمد شاه ابدالي دوې مهمې کارنامې د تاریخ پوهانو په خبره افغان ملت جوړونه او د پاني پت بریاوې دي. احمد شاه اعظمی په دې اړه راپور جوړ کړی دی.
د اوسنی افغانستان بنسټګر احمد شاه ابدالي په 1922 کال کې د هرات د حکمران زمان خان ابدالي او میرمن زرغونې په کور هرات کې زیږیدلی و. د تاریخ په کتابونو کې لیکل شوی چې د 1923 کال په جولای میاشت کې د بیلابیلو افغان قبیلو مشرانو د کندهار په شیر سرخ بابا زیارت کې 8 ورځې ملي جرګه وکړه، خو ونه توانېدل چې په متفقه توګه د افغانانو لپاره له خپل منځه یو پاچا وټاکي. وروسته د جرګې پر 9 ورځ صوفي درویش صابر شاه پر احمد خان لاس کښېښود او ویې ویل چې خدای پاک احمد خان په تاسو ټولو کې ستر او شریف پیدا کړی دی او په دې کې در هبري جوهر سته. له دې وینا سره سم هغه له نږدې کروندې څخه د غنمو وږې راواخیستل او د احمد خان په لنګوټه کې د تاج په توګه وټومبل او ویې ویل چې دا ستا تاج سو. د جرګې نور خړو د احمد خان ابدالي کورنی شالید د هغه ورته او پوهی او همدا ډول د درویش صابر شاه نظر په پام کې نیول سره هغه ته د افغانانو د مشرتابه مسولیت وسپاره. دا ډول احمد خان ابدالي په 25 کلنۍ کې د احمد شاه دورانی په نوم د افغانانو رهبری پر غاړه واخیسته. په کاناډا کې مشت افغان لیکوال او څېړونکی محمد معصوم هوتک وای چې د احمد شاه بابا یو تر ټولو لوی کارنامه ملت جوړونه ده.
د احمد شاه بابا د لویو اهدافو څخه چې د پادشاهۍ د شروع څخه و هغه ته کار ونښلاوه، هغه د ملت جوړونې او دولت جوړولو هڅه وه. پخوا تر ده هم ځینې خورې ورې هڅې په پښتنو او په دغه منطقه کې د اوسېدونکو قومو د پاره سوې، د روښاني حرکت و، د خوشحال خان حرکت و، د میرویس حرکت و، لیکن هغوی نتیجې ته نه ورسېدلي وو او یا نیمه خوا سوي وه. احمدشاه بابا لومړی هدف دا وټاکه چې پر دغه منطقه باندې د دغو اولسونو دپاره یو منظم د برنامې او د پروګرامونو سره سم او د تشکیلاتو سره سم یو دولت تاسیس سي.
احمدشاه بابا افغانان پر یو مرکز را غونډ کړل او د هغوی ترمنځ ولسی او ملي تګلار خپل کړه. هغه د بیلابیلو قبیلو خانان او مشران متحد کړل. دا ډول افغانان یو خوا د پردیو له ستمه وژغورل او بل خوا د خپل واک څښتنان کړل. معصوم هوتک زیاتوي چې احمد شاه بابا په داسې وخت کې د افغانانو خوري وري قبیلې را یو ځای کړې چې د نړۍ په نورو پرمختللو هیوادونو کې لا هم دا ډول هڅې په لومړني حالت کې وي.
د دغه اوسېدونکو اقوامو د قبیلویت څخه د را ایستلو هڅې وي چې دوی د یو ملت په حیث باندې سره راجمع شي او هغه قبیلویت ما بین څخه پرېږدي. د دې لپاره یې اساس کښېښوي. په دغه وخت کې په افغانستان کې خود څکه، حتی په امریکا کې د منظم دولت د جوړېدو د لپاره هڅې هم د شروع په حالت کې وې. اما احمدشاه بابا دا دولت جوړ کړ، د مرکزی دولت یې جوړ کړ.
د احمدشاه بابا په پچا کې دوه سره د افغانانو قوت او قدرت په ډیر چټکی سره پراخ شو. په ډیر لږ وخت کې د هغه د فتوحاتو نغاری تر لری ولاړې او هغه د یو لوی فاتح په حیث را څرګند او پیژندل شو. دا هغه د واک دایره یا غلبه د ایران للویدی زنیولې، بیا د هندستان تر سرهند او له امو سند نیولې بیا تر بحر هند غزیدلې و. د بهاودین زکریا په هنتون ملتان په خوانی مشر او تاریخ پو پروفیسر ډاکټر عاشق محمد خان دورانی وای د افغانستان د بنسټګر او ملت جوړونکو راورسته د احمد شاه بابا دوه ملوی کارنامه په پانی پت کې مرهټه ځواک ته ماتې ورکول و.
مرهټه جو اتنے پھیل گئے تھے کہ پونه سے نکلتے ہوئے آگے بڑھے.
د مرهټانو واک له پونې څخه نیولې تر ډیلی او نورو ډیرو سیمو پورې غځېدلی و. دوی پر ټول هندوستان مرهټه راج قائمول غوښتل. هغه وخت د ډیلی عالم حضرت شاه ولی الله احمد شاه ابدالي ته لیک ولیږه چې تراشه، ځکه د مرهټانو له زور او ظلم څخه مسلمانان تنګ راغلي او د نجات یوازینۍ هیله یې تاسو یاست. دا ډول احمد شاه ابدالي ټول پښتانه راغونډ کړل، خپل لښکر یې تیار کړ او مرهټانو ته یې داسې ماتې ورکړه چې هغوی بیا سر راپورته نه کړ. احمد شاه ابدالي د ډیلی تخت ونیو، خو د هغه په زړه کې له خپل وطن افغانستان سره دومره مینه وه چې بیرته له هندوستانه ولاړ.
افغانستان اپنے ملک کے لیے اتنی محبت تھی کہ وہ واپس چلا گیا.
پانی پت د هند د هریانه ایالت تاریخی ولسوالی ده چې د ډیلی په شمال کې په 95 کیلومتری کې پرته ده. په پانی پت کې وړاندې هم دوه لوی جنگونه سیول، خو دریم جنگ د 1918 کال د جنوري پر 14مه د افغان پادشا احمد شاه ابدالي او د سدا شیوراو باو په مشرۍ د مرهټیانو لشکرو ترمنځ وسو. د مرهټیانو د پراخ قوت او ځغلنده واک غځولو تګلارې د مخنیوي لپاره نه یوازې مسلمانانو بلکې نورو اقلیتونو هم د افغانستان پادشاه احمد شاه بابا ته فریاد وکړ چې د دوی په وینا له دې بلایې وژغوري. په دې جنگ کې له افغانستان له احمد شاه بابا سره په لشکر کې شاوخوا 40,000 افغانان ول چې شاوخوا هم دومره په هند کې مرسر ملګري سول. بلخوا د مرهټیانو شمیر تر 15,000 زیات یادېږي. په دې جنگ کې لسګونه زره کسان وژل سول چې بیلابیل لیکوالان او تاریخونه یې شمیر متفاوت یادوي. پروفیسر عاشق حسین خان دورانی زیاتوی چې پښتنو سردارانو احمد شاه بابا ته وویل چې کومغل لمنځنی آسیا راغلی او لسلګونه کلونو راهیسی پر هندستان حکومت کوي، نو تاسو هم دلته پاتې سي. خو د پروفیسر دورانی په وینا احمد شاه بابا ځواب ورکړ چې هغه خپل وطن سره ډیره مینه لري او د هندستان وګړو ته اوس یو فرصت برابر کړي چې د حکومت چاري په خپل پر مخ یوسي. اخوا د نوی ډیلی په جواهر لال نهرو پوهنتون کې شوونکی پروفیسر ډاکټر خالق رشید وای چې د مرهټیانو د چور چپاول او تیری ورسته او د احمد شاه بابا د راتګ لاوازو سره سم پر مسلمانانو سربیره سکان راجپوتان او جټان هم د هغه لشکر سره ملګری شول. خو نوموړی زیاتوي چې احمد شاه بابا هندوستان ته د یوه تیری کوونکي سړی وژونکي یا قاتل په حیث نه دی تللی او نه هم د هندوستان آبرو عزت شتمنۍ او تاریخ لوټ کړی او خراب کړی، بلکې د یو نجات دهنده په حیث ورغلی او هندوستان یې بیرته د هندوستان خلکو ته وسپاري.
یوازې د سولې او تفاهم خاطر هندوستان ته راغی، د هندوستان خلکو له ده څخه هرکلی وکړ او له ده سره د مرهټو د چپاو او تالان په مقابل او د هغه بې عدالتۍ په مقابل کې چې په قومي مذهبي او سمتي لحاظ د غوځواکونو راپورته کړي وې، د هغو په مقابل کې ودرېد.
ډاکټر رشید زیاتوي دا خبره ناسمه ده چې د مرهټیانو ماتې هندوستان ته د انګریزانو راتګ ته لار هواره کړه، بلکې د ده په خبره خپله د مرهټیانو له ماتې وروسته د هغوی سازشونو انګریزانو ته د راتګ زمینه برابره کړه. خو د نوموړي په خبره بیا هم احمد شاه بابا د انګریزانو د ایستلو پلان درلود.
لوی احمد شاه ابدالي په 1918 کال کې اراده درلوده چې انګریزان له بنګال څخه وباسي، خو انګریزان د دوهم شاه عالم مغل د دوستۍ له اصل څخه ناوړه ګټه پورته کړه او هم هغه ناسیاله نواب شجاع الدوله او یو شمېر نور ځواکونه د دې سبب شول چې انګریزان په مقابل کې د احمد شاهي امپراتورۍ اراده کمزوري وښیي او وی نه شوی کولای چې دغه خلک له هندوستان څخه وباسي.
د فارس سلطنت بادشاه نادرشاه افشار چې کله په 1913 کلونو کې په هرات کې د ابدالیانو او بیا په کندهار کې د هوتکو حکمرانی ړنګه کړه، نو په دغو جنگونو کې یو شمیر پښتنو مشرانو ته مرګ ژوبله ورواړوله، خو بیا هم د دغو دواړو قبیلو له پاتې مشرانو سره جوړه وسوه او هغه په خپل لشکر کې وګمارل. دا ډول له نادرشاه سره زرګون افغانان ملګري شول چې ځینو یې په خپل پوځي او انتظامی وړتیا ښودلو سره د ده پام ځان ته واړاوه. نادرشاه افشار په 1941 کال کې 19 کلن احمد خان ابدالي خپل امریکا بوټاکه او په یو شمیر جنگي سفرونو کې د هغه له ځیرکتیا او جنگي مهارتونو ډیر متاثر شو. هغه به ویل چې د احمد خان په شان بل ځیرک او نیک اخلاق سړی په ټول ایران او توران کې نه دی لیدلی. کله چې د 1931 کال په جون میاشت کې له مشهد 120 کیلومتر لري په فتح آباد قوچان کې نادرشاه د خپل یو شمېر درباریانو لخوا د شپې مهال ووژل سو، نو احمد خان ابدالي د خپل افغان او ازبک عسکرو په مرسته د هغه د کورنۍ غړي د یاغي لشکریانو له شورش څخه وژغورل. له دې وروسته احمد خان او نور افغانان له خراسان کندهار ته راستانه شول چې ځان ته خپل پادشاهي جوړ کړي. په امریکا کې میشت لیکوال او شاعر عبدالباری جهانی وای چې که هر څومره 5000 کاله مخ او شاته ولاړ سو، تر احمد شاه بابا لوی او سر افغان چې د اوسنی افغانستان وجود یې له نامه سره تړلې دی نسو موندلای.
احمد شاه بابا سره لاغه چې د ایران ډیر زیاتې برخې لاندې کړې وې، سره لاغه چې د دیلی سلطنت یې لاندې کړی و، سره لاغه چې د مرهټیانو قدرت یې مات هور کړی و، مګر خپل پایتخت کې نه په لاهور نه په ډیلی او نه هم په اصفهان یا د ایران په کوم بل شهر کې وټاکي، بلکې په خپل په کندهار کې د افغانستان اساس کښېښوي او داسې اساس کښېښوي چې هغه تر نن ورځې پورې هغه افغانستان البته د احمد شاه بابا په حدود نه بلکې د یو واحد هیواد په حیث باندې تر اوسه پورې موجود دی. موږ د احمد شاه بابا د ټولو کارنامو د ټولو جنرالیو د ټولو ادبیاتو د ټولو علمي پوهې تر څنګ د ده اساسي افتخار همدغه ځای بولو.
عبدالباری جهانی زیاتوي چې د افغانانو د تاریخ لمن له جنرالانو، قهرمانانو او سیاستوالو څخه ډکه ده، خو تر احمد شاه بابا وړاندې د افغانانو په خپل ټاټوبي کې د افغانانو د امپراتورۍ د ایجادولو فکر او عملي ابتکار چا نه دی کړی.
په دې کې شک نشته چې پښتنو له احمد شاه بابا څخه مخکې ډیر لوی لوی او قوي شاهان درلودلي دي. د ډیرو لویو اصلاحاتو، د ډیرو لویو اقتصادي پروګرامونو، د ډیرو لویو فرهنګي پروګرامونو افتخارات لري. مثلا په هندوستان کې سلطان بهلول لودي، سلطان ابراهیم لودي، سلطان سکندر لودي، شیر شاه سوری، اسلام شاه سوری او دغه ډول نور پښتانه مقتدرین او واکمنان. مګر خبره په دې کې ده چې د هغو ټولو سلطانانو افتخارات په هندوستان پورې اړه لري او هغوی د پښتنو د سیمې یا د اوسني افغانستان لپاره کوم مفید او ګټور کار نه دی کړی.
جهانی زیاتوی چې احمد شاه بابا هم د توري سړی او هم د قلم. نوموړی زیاتوی هغه که یو خوا جنرالی ته توجه کړې وه، نو بل خوا علم و ادب، قومي اختلافاتو، کانالایزیشن او ښار جوړولو ته هم توجه کړې وه او په هر برخه کې اقدام هم کړی و. احمد شاه بابا د یو غوره منتظم په حیث داخلي تشکیلات سم کړه او عسکري، اداري، علمي او مدني اصلاحات او جوړښتونه یې رامنځته کړه. بل خو د ده په عصر کې یو شمیر ویالې او کاریزونه هم وکشل سول. د کندهار اوسنی ښار او د خپل سلطنت پایتخت یې پر نوې نقشه جوړ کړ چې د نادرشاه لخوا وران سوی و. پر دې سربیره د خپلې پادشاهۍ یو شمیر نور ښارونه هم جوړ کړل. احمدشاه بابا له خپلې خاورې او وطن سره ډېره زیاته مینه لرل، بلخوا هغه غوښتل چې د نورو لویو سیمو له تخت نیولو وروسته هلته پاتې نه سي، بلکې د خپل ملي قوت مرکز افغانستان ته راستون کړي. د نه غوښتل چې د پښتنو د نورو پادشاهانو کورنیو لکه غلجي، لودي، سوري او نورو په شان په هند کې ورک سي. هغه پوهېدی چې د ده د پادشاهۍ د واک چنه